افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. و مورات او د ازادي میلمه د دوشنبه ورځ ده. د غویې ثوره تلرشتمه د میمیاشتې 14مه په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست ویلي واشنگتن په بادغیس، بدخشان، سمنګان، تخار، غور، هرات او نورو ولایتونو کې د وروستیو ویجاړونکو سیلابونو په نتیجه کې د ګڼو افغانانو د ژوند د اغیزمنېدو پر راپورونو خوابه دی. هغه لیکلي چې د دوی شریکان د خوړو، اوبو او نورو حیاتي توکو د برابرولو لپاره لاس په کار سوي دي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې بنسټ یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې له تازه سیلابونو وروسته ماشومان بې کوره سوي، بیرېدلي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د رسنیو نړیوالې څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په بغلان کې د جمیله ناوخته سیلابونو ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. سیف د چلډرن وایي د دوی د اضطراري مرستو په چمونو کې ګرځنده کلینیکونه د ماشومانو د روغتیا او خوندیتوب متخصصان شامل دي. د ماشومانو د ساتنې بنسټ تېره شنبه ویلي و چې په بغلان کې د وروستیو سیلابونو له کبله 600,000 کسان اغیزمن سوي چې له دې شمېر 3,00,000 او 10,000 یې ماشومان دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د دوی چیمونه سیلاب ځپلو ته د اضطراري مرستو رسولو لپاره په نه ستړي کیدونکو هڅو بوخت دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د دوی د مرستو په بستو کې اضطراري پناه ځایونه، غیر خوراکي اساسي توکي او وسایل، کالي او د ویجاړو شویو جنګړو د جوړولو لپاره سامان آلات شامل دي. د جمعینا وخت د بغلان په څو ولسوالیو کې سختو سیلابونو تر 300 زیات کسان مړه کړي دي، خو ګمان کیږي واقعي شمیر شای زیات وي. د ایران یو چارواکي ویلي د دغه هیواد د قانونو د شرکتونو یو کنسورشیم د افغانستان د قانونو بازار ته د داخلېدو لپاره لیوالتیا ښوولې ده. د ایران د سوداګرۍ خونې مرستیال مشر قدیر قیافه د ایران له ایلنا خبري اژانس سره په هغه مرکه کې چې پرون یکشنبه خبره سو ویلي په تیرو کلونو کې د افغانستان او ایران ترمنځ په دې باب مذاکرې سوي. د ده په وینا پر ایران لګیدلې بندیزونه د ایران او افغانستان ترمنځ پر همکاري اغیز کوي او ایران د هغو ضمانت پاڼو په وړاندې کولو کې له ستونزو سره مخامخ وي چې په نړیواله صحنه کې ورته اړتیا ده. د ایران د سوداګرۍ خونې مرستیال ویلي د افغانستان له تیر حکومت سره د قانونو په برخه کې ځینې تفاهم لیکونه لاسلیک سوي وو، خو د طالبانو له واکمنېدو سره تعقیب نه سول. د ده په وینا د افغانستان قانونو ته د داخلېدو لپاره د ایران د قانونو څو شرکتونه یو سوي او د فولادو یو لوی شرکت هم غواړي چې د افغانستان د قانونو بازار ته داخل سي. د طالبانو یو مخالفه ډله د ملي مقاومت جبهه وی په دوو حملو کې درې طالبان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. دغه جبهه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې لومړی حمله تیر شپه د کابل په نساجي سیمه کې د طالبانو د غزمی پر موټر وسو چې په نتیجه کې یو طالب وژل شوی او دوه ټپیان دي. دغه ډلې ویلي تر دې مخکې د کابل په کارتي سخي کې د طالبانو پر پوسته حمله کړې چې دوه طالبان یې هلته وژلي او یو تن ټپي کړی دی. طالبانو په دې باب تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو په بې پرې ډول دغه ډول ادعاګانې نسی تاییدولی. د پروان په مرکز چاریکار کې د واده د مراسمو پر مهال د ټرافیکي پیښې له کبله د ښځو په ګډون لس تنه ټپیان سوي. په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي دغه پیښه د څلورمې امنیتي حوزې په خواجه سیاران سیمه کې سوې ده. د پروان لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ وایان فضل الرحمن مسکینیار پرون په یوه خبرپاڼې کې ویلي پیښه هغه وخت وسوه یو هینو ډوله موټر چې ورا پکې وه له سړک واوښت او له یوه دیوال سره ټکر سو. د هغه په وینا په لسو ټپیانو کې څلور ښځې شاملې دي. د جرمني په پلازمینه برلین کې پرون اوړمه ورځ د فلسطینیانو په پلوي پر بلل سوي مظاهرو کې څلور پولیس ټپیان سوي دي. د جرمني د پولیسو ویاندې پرون یکشنبه ویلي د شنبه ورځې مظاهرې پر مهال د 49 پولیس افسرانو د عمل د ازادۍ مخه نیول سوې ده. د هغې په وینا د مظاهرچیانو خلاف 49 جنایي دوسیې پرانیستل سوي. د برلین په نیوکلن او کریزبرګ کې شاوخوا 1500 کسانو د فلسطینیانو په ملاتړ مظاهرو کې برخه اخیستې ده. پولیس وای د مظاهرو پر مهال د یو موټر له لاوډ سپیکر د یهودانو خلاف شعارونه هم ورکول سوي دي. ټاکل سوي نن دوشنبه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې د یونان د صدر اعظم کریاکوس میتسوتاکیس هرکلی وکړي. د ناټو د دوو گاونډیو غړو هیوادونو ترمنځ د څو لسیزو تر اختلافاتو وروسته د تودو اړیکو تازه نښه ګڼل کیږي. دا سفر داسې وخت کیږي چې له لسیزو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ټاپوګانو او د اوبو د مالکیت پر سر کړکیچ روان دی او کله کله په لنډمهاله پخلاینو سره ختم شوی دی. د ترکیې ولسمشر په تیره ډسمبر میاشت کې یونان ته سفر کړی و او انقرې ته د یونان د صدر اعظم نننی سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي فصل څرګندوی کوي. اردوغان د یونان له یوې ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سوه ویلي، د دوی خبرې به د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د پرتو ستونزو پر حل متمرکز وي. د برازیل په جنوب کې د ویجاړوونکو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 133 ته زیات شوی دی او تر 115 زیات نور کسان تری تم دي. پر ریو ګراند یوسل ایالت کې د ملکی خوندیتوب ادارې پرون یکشنبه ویلي چې 86 نور کسان جوبل سوي دي. پرون او بل پرون هم په دغه هیواد کې ورشتونه روان وو او د هغو کسانو شمیر 6,00,000 ته زیات شوی چې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي او دغو سیلابونو شاوخوا 2,000,000 وګړي اغیزمن کړي دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې لږ تر لږه 4 کسان هغه وخت وژل سول چې وسلوالو یاغیانو پرون د سرو زرو دکان پر هغه شارګوټي حمله وکړه چې چینایان یې چلوي. د دغه هیواد یوه حکومتي ویان ماکسیم بلالو اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي، د بدلون لپاره د هیواد پالو ایتلاف چې د پخواني ولسمشر فرانکویس بوزیزا متحده د یاغیانو ډله ده په ګاګا سیمه کې د حمله کړې ده. دا د مرکزی افریقا د جمهوریت د پلازمینې بانګوی په 200 کیلومتر کې پروت کلی دی. د ده په وینا شایي د مړو شمیر زیات سي او په وژل سوو کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته په یوه نږدې د سرو زرو په کان کې کار کاوه. په دې پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان سوي. په مرکزی افریقا جمهوریت کې له 2013 کال راهیسې شخړې روانې دي، د وروسته له هغې چې اکثریت مسلمانو یاغیانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه او پخوانی ولسمشر فرانکویس بوزیزا یې له واک څخه لیرې کړ. په مقابل کې یې عیسوي ملیشو جګړه پیل کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې غواړي د دغه هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو چې له اوږدې مودې متحد وو بدل کړي. دا په اصل کې ده چې په روسیه کې د دغه هیواد پر پوځ انتقاد کیږي چې پر اوکراین یې د یرغل په نتیجه کې لږ پرمختګونه کړي او زیات تلفات وراوښتي دي. کرملین ویلي د 68 کلن شویګو پر ځای به چې له 2012 میلادي کال راهیسې د روسیې دفاع وزیر دی، د صدر اعظم پخوانی لومړی مرستیال 58 کلن اندری بولیسوف د روسیې د دفاع نوی وزیر سي چې لږ پیژندل سوی سیاستوال دی او تر ډیره د اقتصادي مسایلو متخصص ګڼل کیږي.
وما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه، زه سید شنوارم او لوی وی متفاوت زاوی د سیاسي پی خوشننن ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هر کله کوم. نن خبري گی چې په مصنوعي زیرکتیا سنبال او لوتکو له انسان نه په جګړې زو تاکتیکونو کې وګټل. مالدیب چې اټکل له تر ډیره بعد روانې پیړۍ په اخر کې ډوب شي، په اوبو د پاسه لامبو وهون کې خار جوړي. پر چمن پرلت د پاکستانی ملیشو برید او دا وی نوی دریزونو نه مهم خبرو او د طالب قمندان حمید خراسانی له څلورم واده نه جوړې شوی غوغا باندې هم غږیږي. خو تر هر څه لومړی د وونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د افغانستان په تباهۍ د خلیلزاد ایکاش او د فضل الرحمن اعتراف. د وی افغاني مرمنی ویډیوي محاصره کې د خلیلزاد سرګندونو خبرګونونه پارولي. ملا فضل الرحمن اعتراف کړی دی چې 1500 پاکستانی جنگیالي د افغان جمهوریت پر وړاندې جنگیدلي.
نه کاش کې افغانستان کوشش بسیار کړم کې سوله و آرامي بیایه. نه شد، کمکاری نکردن از آمد من.
پاکستان کې 20,000 سے 30,000 نوجوان، مسلح نوجوان امریکہ کے خلاف افغانستان میں امارت اسلامیہ کے جنگ میں کیسے شریک ہو گئے، کیسے وہاں پہنچ گئے.
پٹولہ کے لیے دخل الزاد اسنے حالت مثبت اشارے نہ کہیں اور نہ ہم دخل تڑون سکتا اور نہ ہم دخل نفیر کار سکتا حاضر کریں.
د طالبانو او پاکستانی چارواکو د ناندریو دوام دواړو لوري یو پر بل تورونه لګولي چې د یو بل مقابل کې جنگي ډلې حمایه کوي، خو عین حال کې طالبانو ورسره افغانستان ته د چرګانو د واردولو تړون هم کړی.
مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے ہیں، اس حوالے سے پاکستان نے ٹھوس شواہد بھی پیش کی مگر تاحال اس پر کوئی مثبت پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی.
ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
طالبان و اوسنی حاکمیت په دننه کې دغه ژور اختلافات و سرګندونه ده چې موږ یې وینو، ځکه ضد ونقیز مسایل دي په یوه طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي.
روانډا ته له برېټانیا د افغان کډوالو پر انتقال غبرګونونه. د افغان کډوالو د حق غوښتنې لاریونونو لړۍ له فرانسې او بلجیم برېټانیا ته رسېدلې. لارینوالو خپل پریکړه لیک د برېټانیا صدر اعظم ته استول.
دغه افغان ماجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني، دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي، ولې روانډا هغه یو هیواد د سلطه انساني حقوق کلب خو لاندې سوی دي.
د افغانانو مسله موږ ډیره جدي نیولې ده، تر څو پورې چې په پارلمان کې دا موضوع په اجنډا کې رانه شي تر هغې پورې به د افغانانو دغه ستونزه او دغه غږ موږ پورته کوو.
عمرونه یې اتلسو ناکام دي، هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو اتلس ناکام خلک نه شي لیږی. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
د طالبانو د مشر تازه څرګندونې او عکس العملونه وایي هیڅ افغان مو نه دی وژلی او هر حکم مې چې د شریعت خلاف په دیوالي ولی شنون کې وایي خدا اوس چې ستا په امر کوم څه روان دي دا څه دي؟
کار بندیزونه دی چې وقم دغه د اسلام په کوم ځای کې راغلی دی، مخکې له دې موږ مسلمانان نه وو، یا هم د کوم بل اسلام څخه دی خبرې کوي چې هغه باندې د افغانستان د جمهوري نظام خلک خبر نه وو. یا
افغانستان باید قانون حکومت پاتې شي، دلته باید سیاسي قانون موجود وي، د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي، د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو او د حکومت او د ولایت او ټول مرجعیت باید قانون وسیږي. اول تر څو دا سوال پیدا نه شي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
تیرونه د افغانستان په مسله کې د دوه کیلو امریکایي او پاکستانی سیاستوالو زلمی خلیلزاد او ملا فضل الرحمن اعترافونه په ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه لاس په لاس شو چې د خلکو تاوده بحثونه یې راپورته کړل. په دې لړ کې د اونۍ تر ټولو جالب بیان افغان سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیلزاد چې د وی وی ډیوی محاصرې پر مهال نوموړی د لندن هیترو هوایي ډګر کې د یوې افغان فعالې لخوا له لارې راګرځول کیږي او پوښتنه ترې کیږي چې افغانستان دې تباه کړ، خو خلیلزاد ورته وایي نه کاشکې. زلمی خلیلزاد چې تازه یې نوم د واشنگټن مجلې لخوا د نړۍ با نفوذه 1500 کسانو لیست کې هم راغلی ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت سره موافق نه دی، خو کومې حالې ځلې چې د روانې کړې وي همکاري ورسره پکې ونه شوه.
امریکا هم فیصله کرد که برایه، کوشش مایی بود که بین طالبا و دیگه افغان ها یک تفاهم ببره که افغانستان موفق و آزاد و آباد. بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد، او نشد، اما مسئله حل نیست تا که هم افغان ها به یک موفقی کلی برای که افغانستان آزاد و آباد و پیشرفته صورت نگیره این کار ناتمام است.
ده حرکات و ده سکنات و سخده معلومه که چی نموره پا ده حقوق لیک وست خوشحاله نده و وسانه حاکمان و تا یو دول غیر مستقیم افهاموی چی گویا دغه حکومت په خشکل باندې تطبیق نشو، د افغانستان خلک خفه دي، سیاسيون خفه دي، او هغه ایمیج یا تصویر چې په نړیواله ټولنه کې هم د دغه اړه باندې هم د اوسنۍ حکومتونو په اړه جوړو هغه د منفي طرف روان دي. نو د خپل هغه د روسي سرګندونو په ترڅ کې دغه سی یو اشاره ورکوي چې گویا زمونږ هغه تفاهم او تړون یو ناکام تړون چې اصلا همداسې هم دی. نو په ټوله کې د خلیلزاد اوسنی حالت مثبت اشاره نه کوي او نه هم د خپل تړون څخه او نه هم د خپل غتیر کار څخه راضي بریښي.
بل خو د تیری ونی یو له تودو خبرونو دا هم چې افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی مذهبي سیاستوال ملا فضل الرحمن اعتراف کړی چې د طالبانو په لیکو کې له 15,000 نه تر 1,500 پورې پاکستانیان هم افغانستان کې جنګېدلي. نوموړي په کراچۍ کې خپلو پلویانو ته وینا کې د پاکستان پوز په خپله د ترهګرۍ په ترویج تورن کړی او پوښتنه یې کړې هغه خاردار سیم څه شو چې جنرال باجوای پر ډیورنډ د غزولو ادا کړې وه اوس څنګه لسګونه زره پاکستانیان طالبانو سره اوږه په اوږه افغانستان کې له جنګېدو وروسته بیرته پاکستان ته ستنه شوي.
پھر پاکستان کے 20 سے 30 ہزار
جنرال باجوا دا ادعا کول چې افغانستان سره د ډیورنډ پر کرخه داسې سیمه خاردار لګوم چې نه به په دغه خاردار سیمه باندې څوک او خپل شي او نه به پر راوختل شي. هغه ادعا کول چې داسې سیمه خاردار ولګو خو زه پښتنه کوم چې دغه سیمه خاردار په لګولو سره بیا هم څنګه لښلو زرنه تر د 1,500 پورې پاکستانی ځوانان افغانستان ته واوختل او د طالبانو په لیکو کې له امریکا سره جګړه وکړه. نن هغه سیمه خاردار چیرته ده چې بیا هم هغه ځوانان چې د پاکستان نه افغانستان ته د جګړې لپاره تللي وو په دغه ډیورنډ کرخه باندې بیرته پاکستان ته د پخوا په نسبت په څو چنده قوت سره راوګرځېدل او دلته بریدونه کوي. زه د پاکستان د سرحد له ساتونکو ځواکونو نه پوښتنه کوم چې ستاسو هغه سیمه خاردار چیرته ولاړ
پہ کھڑے تھے باڑ لگا ہوا ہے تو اتنے لوگ پاکستان کی سرحد واپس کیسے آ گئے؟
مولانا فضل الرحمن د دوی لپاره یو ډیر ارزانه وسانه مهره ده چې دوی هر وخت افغانستان په مقابل کې تنه ګټه اخیسته ده. دغه تازه چې دا کړی ده چې دوی په افغانستان کې 15,000 جنگیلي لرل او د وسنۍ ادارې سره په مبارزه کې ملاتړ کولو یا په وسنۍ فتح کې یا بریا کې د خپل دغه جنگیالیو دغه کریډیټ غواړي ځان ته واخلي. دا ادعا په دې خاطر کوي چې یو خود دوی غپوزي جنرالانو د تورونو د اثبات لپاره یو خبره وکړي او لبل خوا کوخه کوي چې د کابل حاکمانو ته د افهام کې چې کوی اساسو په ګټه کې اساسو بریا کې زمونږ لاسو نو تاسو باید زمونږ سره اړیکې خې کوي کوم شرایط چې زمونږ دی هغه باید ومني کنه زمونږ جنگیلي حالت مشتون لري زمونږ جنگیلي دلته مشتون لري یا فرض زمونږ د دې توان لرو چې د 15,000 جنگیالي یو په پښتون کې هغه سوه کوچی شاید تاسو په انده کې سردرد جوړ شي.
او بل خوا دا ښکاری چې د کډوالو درشړلو له موضوع سره سم د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري راپورته شوی ناندري ولړی لا هم سړنه ده او پاکستان په دې ترڅ کې طالبان د ټي ټي پی په ملاتړ او طالبان بیا پاکستان دوی ته د داعش پر راپورته کولو تورنی. تازه د طالبانو د دفاع وزارت ویان د پاکستانی پوز د ویان جنرال احمد شریف هغه سرګندونې په کلکه رد کړې دي چې ویلی یو د مارچ میاشت د خیبر پختونخوا سیمه کې پر چینایي انجنیرانو برید د افغانستان خبره کې پلان شوی. جنرال احمد شریف ویلی پاکستان په نړیواله کچه د طالبانو د سرپرست حکومت پراخ ملاتړ وکړ خو طالبانو په دوحه کې ورکړی وژمنو باندې تر اوسه عمل نه دی کړی او تر اوسه چې پاکستان کې څومره ترهګریزې پیښې هم شوې دي تړاو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره ده.
د مارچ په شپږشتمه په خیبر پختونخوا ایالت بشام سیمه کې د چینایانو هغه موټر چې د داسو ډیم د جوړولو لپاره روان وو ځانمرګي برید کې 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شو. د دې برید کړي هم افغانستان ته رسی. دا برید په افغانستان کې پلان شوی وو. حتی بریدګر هم پاکستانی وو. موږ طالبانو ته د ډیرو ثبوتونو ورکولو سربیره لاغوی نه کوم عمل په دې اړه نه دی لیدل
کیږي. افغان شهری تا
خیبر پختونخوا در ساحه موقعیت دارد که تحت پوشش شدید امنیتی اردوی پاکستان قرار دارد. هدف قرار دادن اتباع چینی در آنجا نشان دهنده ضعف ارگانهای امنیتی و یا هم دست داشتن آنها به این حمله است که در هر دو صورت مسئولیت آن متوجه پاکستان می شود. ما انگشت انتقاد گرفتن به سوی افغانستان در قبال چنین واقعیت را تلاش ناکام به هدف جلب توجه از حقایق می دانیم و به شدت رد می نماییم. امارت اسلامی افغانستان در این مورد به کشور چین اطمینان داده و آنها نیز از این این حقیقت آگاه شدند که افغان ها در همچون موضوعات دخیل نیستند. ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
خو د طالبان او پاکستان ترمنځ یو پر بل تورن هم داسې محل تبادله شوی دی چې تازه د طالبان حکومت له پاکستان سره تړون لاسلیک کړی چې دا هیواد به افغانستان ته د فارمی چرګانو واردات بیا له سره پیلوي. که څه هم افغانستان کې د چرګانو زرګونه فارمونه شته، خو طالبان به پاکستان نه د خپل حکومتي ایتویور شرکت په توسط چرګان افغانستان ته راواردوي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت هم له سقوط نه وړاندې افغانستان ته د پاکستان فارمي چرګانو غوښو تولیدات منع کړی وو او ټینګار یې کړی وو چې کابل په دې برخه کې خودکفا شوی او د پاکستاني چرګانو غوښې افغانستان کې د خلکو د ناروغۍ سبب شوي دي.
کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، د پاکستان د ملکی حکومت او د نظامیانو سره کې اړیکې درلودلې. د پاکستان استبلیشمنت هم خاص اهداف درلودل د طالبانو په وجود کې. یو د غینه د ټي ټي پی مهارول وو یا د ټي ټي پی بیرته ورستنول وو پاکستان ته. په دې لړ کې د پاکستان دغه مهال د ایسای مشر جنرال فیض حمید سواره کابل ته سفر وکړ، د ټي ټي پی د مشرانو سره یې وکتل او د اوربان له د پاکستان سره وکړ او یوې روغې جوړې تر سره رسیدلی وو چې بیا په پاکستان کې په کور دننه کودتا وشول او ملکی حکومت تر او پرځور شو. د جنرال فیض حمید او د عمران خان او د باجوه دغه پروژه له ستونزو ناکامۍ سره مخ شوله. تر هغې وروسته بیا د طالبانو اړیکې تر یو حده پورې د پاکستان د اسټبلیشمنټ او د ملکی حکومتونو سره بیا ترینګلې شولې. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې په افغاني طالبانو کې هم څو ډلې دي چې یوه د ملا عبدالغني برادر ډله ده چې هغه د پاکستان د ښې خاطرې نه لري. اوس هم دغسې شمیرل کیږي چې ګویا دوی ښې اړیکې نه ورسره لري، لیکن د طالبانو په دننه کې ځینې نورې داسې ډلې دي چې هغه د پاکستان د استخباراتو د پاکستان د پوځ سره ښې اړیکې لري. نو کله چې داسې ضد او نقیز مسایل مطرح کیږي، دا د طالبانو د اوسني حاکمیت په دننه کې د هغه ژورو اختلافاتو څرګندونه ده چې موږ یې وینو. ځکه ضد او نقیز مسایل دي په یوه طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي. نو زه فکر کوم دغه مسایل چې دي هغه د دوی تر مابین اختلاف په ډاګه کوي.
او بل خوا د افغان کډوالو د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د لاجنونو لړۍ له فرانسې او بلجیم وروسته برېټانیا ته رسېدلې او دغه هېواد کې لاجنوالو له دولت غوښتي دي چې رواندا ته د افغان کډوالو د لیږلو مخه ونیسي. رسنیو راپور ورکړی برېټانیا کې وروسته لاغي چې پارلمان له دغه هېواد رواندا ټاپو ته د ناقانونه کډوالو د انتقال پریکړه تایید کړه. پولیسو په ګلاسکو، لیورپول، برمنګم، بریسټول، سکاټلند او شمالي آیرلند کې د افغان، سوریایي او سوډاني کډوالو په نیولو پیل کړی چې ویره د رواندا ته به واستول شي. لاریونوال وایي پرې به نږدي چې د افغانستان له اوسني په زندان بدل شوې جغرافیې نه د سرپنا په تمه راوتلي افغانان د رواندا هغه ټاپو ته واستول شي چې تر دې مخکې پکې د انساني حقونو پراخې پیښې شوې دي. لارینوالو د برېټانیا صدر اعظم ته خپل پریکړه لیک هم استوله چې پکې د برېټانیا له پارلمان او دولت غوښتي څو خپل پریکړه بیرته ژر تر ژره واخلي.
لاتیر له دوه کالونه د برېټانیا حکومت چاپیر د سماجر درونډا ته ولیږي. په دغه پروسس کې دوه دانې هوم سیکرټری بدل شوی دي، پریټی پټیل او سویلت براو. من دغه جیمز کلیولی دریمز هوم سیکرټری ده. دوه هفته وړاندې دغه د برېټانیا حکومت په زور باندې د روانډا پالیسی پاس کړې ده. د موږ غوښتنه له دغه حکومت نه نن دا ده چې دغه افغان ماجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني، دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي. ولې روانډا هغه یو هیواد سلته انساني حقوق کلب خو لاندې سوی دي.
په همدغه مظاهره په ترڅ کې موږ د برېټانیا پارلمان ته لاړو، د ځنو استاو سره خبرې وکړلې او دا ستونزه مور سره شریک کړو. په څنګه کې کوم پریکړلیک شي لیکل شوی په هغه کې زمونږ غوښتنه ډېره ښکاره دي. هغه پریکړلیک هم موږ د برېټانیا د پارلمان د استاوزو جرګې غړو ته ورکو او وروسته به یو بل پریکړلیک چې د برېټانیا صدر اعظم ته ورکول کیږي هغه به هم په لیکلې بڼه هغه ته سپارو.
بلخوا په برېټانیا کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره فعال مدني ادارو کارونه هم د ورځو کې درانه شوي ښکاري. وایي هڅه کوي د برېټانیا له چارواکو سره د تفاهم د هڅو له لارې د دې کار مخه ونیسي.
کله راهیسې چې د قانون عملی چارې پیل شوې دي، خلک بیرته تشویش کې دي چې دوی سره به څه کېږي خپل آینده، او ته په تشویش کې دي. زیات خلک اوس دا کوشش کوي چې انګلستان پرېږدوي، ځینې چې موږ سره په تماس کې یو کوشش کوي چې آیرلند ته لاړ شي او لاړ هم دي چې هلته پایندګي ورکړي. د یو ټولنې په صفت مونږ هم کوشش کوو چې د خپلو افغانانو افغاني کډوال څخه دفاع وکړو، د هغوی سره څه امکان لري مرسته وکړو. یو څو نقطې چې افغاني کډوال په نظر کې نیولی شي، هغه داره چې هغه کډوال چې عمرونه یې د 18 نه کم دي، هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو 18 نه کم خلک نشي لیږی. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده، هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
او که څه هم له یوې ونې ناکرارۍ وروسته د طالبانو حکومت بدخشان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په سر د ځایي خلکو او طالب ځواکونو د راپورته شویو جنجالونو د حل خبر ورکړی، خو هلته په فیض آباد کې ځانمرګ برید داسې ګنګوسې بیا جوړې کړې چې ګواکې د بدخشان وضعیت لا هم وخیم دی. اعتراضونه په درایم، ارګو او شاوخوا ولسوالیو کې له هغې وروسته راوخوځېدل چې د ځایي خلکو په وینا طالبانو یې درې ملکي وګړي وژلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړی چې دا جنجالونه د کوکنارو د فصلونو د تخریب له امله راپورته شوي وو، او د طالب حکومت له ورستول شوي پلاوي سره د ځایي مشرانو د خبرو په ترڅ کې ستونزه حل شوې ده. د دغو لاریونونو د مهار لپاره د طالبانو دفاع وزارت هم بدخشان ته ځواکونه استولي، او په ټولنیزو رسنیو د دوی د لوی درستیز خریف سیودین دوه پیغامونه هم لاس په لاس شوي چې په یوه پیغام کې لاریونوالو ته ګواښ کوي، خو په بل رسنیز پیغام کې ستونزه حل شوې بولي. د بدخشان د ناکراریو د حل خبره تېره اونۍ لا نه خلاصه چې د سه شنبې په ورځ د دغه ولایت په فیض آباد کې د طالب ځواکونو پر یوه کاروان ځانمرګ برید وشو چې د ګڼو تلفاتو ادعا شوې. خو طالبان ویلي چاودنه په یوه موټرسایکل کې چاودېدونکو توکه کړي، او یوازې د دوی اته پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې. او تېره اونۍ د طالبانو د مشر هغو خبرو غبرګونونه راپورته کړل چې وایي په تېره 20 کلنه جګړه کې دوی کوم افغان نه دی وژلی، او هر هغه فرمانې چې د ده په وینا له شریعت سره ټکر کې وي باید پر دیوال وویشتل شي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون ویلي ملا هیبت الله دا څرګندونې په کندهار کې د علماو درې ورځني کانفرنس ته کړي، او هغوی هڅولي چې د طالبانو د حکومت فرامین خلکو ته روښانه کړي او تطبیقولو ته یې وهڅي. راپور د غرض د ملا هیبت الله له قوله ویلي دوی نه پخوا او نه اوس د افغانانو د وژلو کومه اداره لري، بلکې په وینا یې د دوی جګړه کې چې هر څوک وژل شوي هغوی د ده په وینا د کفارو مخ ته روان وو. خو د دینی عالمانو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر مدافعان د طالبانو د مشر لخوا د نجونو په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره خپاره کړي فرمانونه له شریعت سره تضاد کې بولي، او وایي چې طالبان پر ځای د دې چې د دوی په جګړه کې د وژل شویو افغانانو کورنیو ته پښیماني ښکاره کړي، لا هم له مسؤلیت اخیستلو غاړه ګرځي.
خو ځینې فرمانونه چې واقعا سخت ګرانه دي او د اسلام د سپېڅلي دین سره په ټکر کې واقع دي، چې هغه د ښځو په اړه باندې دي چې د افغانستان د میرمنو د کار بندیزونه دي، د انجونو د زده کړې بندیزونه دي، د ښځو د باندې تګ بندیزونه، فرمانونه چې د دې لخوا وضع شوي دي چې دا واقعا ډېر زیات سخت ګرانه دي. که چیرې د اسلام خبره سي، یوازې افغانستان یو اسلامي هیواد نه دی، مشکه بل ګاونډي هیوادونو ته وګورو، هغه هم اسلامي هیوادونه دي. خپلته انجونه کولای سي زده کړې ته لاسرسي ولري، انجونه کولای سي کارونه وکړي د کور څخه بهر.
دا خبره په خپل ځای مثبت خبره ده، یعنی دا گنجائش پرې دي چې کېدې شي د هغه په فرمانونو کې او امرو کې د څه شان موجودي چې هغه انتقاد وړي او هغه باندې یو کې کېدې شي، او که اسلام سره پرتل شي بیا د دې ردیدو امکان هم شته. اما اصل خبره دا ده چې افغانستان باید قانون حکومت خواته لاړ شي. دلته باید اساسي قانون موجود وي، او د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي. د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو، او د حکومت او د رعایت او د ټولو مرجعیت باید قانون وسیږي. او تر څو دا سوال پیدا نشي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
دا په داسې حال کې ده چې د ملا هیبت الله د ادعا برعکس طالبان وخت په وخت د جمهوري نظام په مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نیولو، شکنجو او آن وژلو باندې هم تورن شوي. ازادي راډیو په دې اړه مستند راپورونه خبره کړي چې خې د طالبانو حکومت په بیلابیل ولایتونو کې د مخکنی جمهوري نظام امنیتي او دفاعي سرتیري او افسران په بیلابیلو پلمو لومړی نیولي او بیا تر شکنجې وروسته وژل دي. اوس هم ټولنیز شبکې تیرونه د سویلی کوزی او بری پښتونخوا په کچا د ټولنیز رسنیو د سرټکی د چمن په پرلط د پاکستانی ملیشو برید وچه په پراخه پیمانه د فعالانو لخوا وغندل شو او قهریدل پرلطوالو هم په سیمه کې د ګڼو پاکستانی ادارو دروازې ورسره وتړلې. پاکستانی ملیشو غوښتل دغه له اتو میاشتو راهیسې لګېدلی پرلط منتشر کړي چې په ډزو کې لږ تر لږه څلور پښتانه مزدور کار پرلطوال مړه او لس کسان ژوبل شوي دي. د پرلط مشران وایي پاکستانی ملیشه ځواکونو د پرلطوالو خیمو ته اور اچولی خو دوی بیا منسجم شوي دي او په سیمه کې د پاکستاني ادارو په تړلو لاس پورې کړی. د چمن پرلط له 240 ورځو راهیسې د دې لپاره ناست دی چې د پاکستاني حکومت په سپین بولدک لاره د پرتو قومونو لپاره د تګ راتګ پر مهال پاسپورټ او ویزې لرلو شرط ختم کړي. ځایي خلک د دغې پریکړې له منلو سرغړونه کوي. د پرلط مسؤلان وایي یادې پریکړې شاوخوا 40,000 مزدور کاران بیکاره کړي دي او په ډیورنډ کرخه د خپلوانو قبیلو ترمنځ تګ راتګ هم سخت کړی.
بندي د پاسپورټ دفتر بندي او بل زموږ خبرې نسوي حل ان سیم بندوم او ټول وطن ته مخواست کوم شروع راشړي به زموږ سره درېږي هڅه به زموږ سره تعاون کوي او بل بل قدم د چمن خلک شکم پر پاسپورټ وځي او هغه ته زما دا خواسته شروع پر پاسپورټو مځي بیا چې موږ ولس یې موږ له غړیان درته ودرېدل بیا به تېدا وایي چې د تربورګلویس و پلان اوس واغه اوس موږ ور سړي ته واضح وایي چې موږ د پاسپورټیان چې کوم چمن دا ځي هغه خلکو سره پاسپورټونه بیا خو هغه خلک بیا پرېږدوم نه انلسم بندو بیا میسیا چې کوم نېشنل بینک دی دا بینک هم بندو چار سرکاري دفتر بیا موږ قدمونه سخته خو.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل بحث د طالب چارواکو په څلورم ودونو خپل سریو لاغي وروسته راټول شو چې د حمید خراساني په نوم یو طالب قومندان په پوره دبدبه د خپل څلورمې ډولۍ د وړلو ننداره او ویډیو خپره کړه. حمید خراساني چې د جمهوریت نظام سره په یو شمیر جنایي او غلا پیښو کې تورن پیژندل شوی د طالبانو له راتګ وروسته دغې ډلې سره بیعت اعلان کړی چې څلورم واده او د قیمتي دولتي موټرو په نمایش د ټولنیزو رسنیو طالب او غیر طالب کارونکي ټول غوسه وو. یو شمیر کارونکو ویلي سره لدی چې د طالبانو زعیم د ودونو تعدد او زیاتوالي نه منع کړی ده خو هیڅ طالب ټیټپوړی او لوړپوړی چارواکی دغه امر په ځان نه تطبیقوي. یو شمیر کارونکو ویلي حمید خراساني د څلورم واده او د قیمتي موټرو د لوی کاروان په نمایش ته وړاندې کولو ثابته کړه چې د طالبانو رژیم کې خپل سری اوج ته رسیدلې ده. د جنرال مبین په نوم مشهور طالب بیا له خپلو مشرانو غوښتنه کړې چې حمید خراساني ښکرونه غوڅ کړي. ځینو نورو طالب فعالانو له حمید خراساني سره مخالفت کړی چې که څلورم واده یې هم کاوه نو پټ به یې تیر کړی وای. او تیر اونۍ د ټولنیزو رسنیو بل موضوع دا هم و چې د ګوانتنامو زندان کې د یوازنۍ پاکستانی ډاکټر یافیا صدیقی مدافع وکیل د هغې له یو پاکستانی خپلوان سره کابل ته تللی ترڅو د یافیا صدیقی د بیګناه ثابتولو لپاره ثبوتونه راټول کړي. کلایو سټیفرد سمیت په کابل کې رسنیو ته ویلي د دغه سفر اسانتیا ورته د طالبانو حکومت ورکړي او تر دې دمه دوه داسې شهیدان هم پیدا کړي چې له ده سره د یافیا صدیقی په دوسیه کې چې له القاعده سره د همکارۍ په تور زنداني د مرسته کولی شي. که څه هم طالبانو رسما په دې قضیه کې ځان غلی نیولی خو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو حکومت هڅه کوي پاکستانۍ یافیا صدیقی د وو هغو امریکایانو په بدل کې راخوشي کړي چې دا مهال کابل کې له طالبانو سره بندیان دي. بلخوا یو شمیر فعالانو نیوکه کړې چې طالبان لا هم پردی لانجې کور ته راوړي او پر ځای د دې چې نورو هیوادونو کې د افغان بندیانو نارینه او ښځو او ماشومانو د راخوشي کولو هلې ځلې وکړي ځان یې په نورو کارونو باندې مصرف کړی. او سم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې د مینې او وفادارۍ کیسې به مو ډېرې اورېدلې وي خو د هغې چینایي مېرمنې د وفادارۍ کیسه به مو هېښ کړي چې په خپله مینه او وفادارۍ یې پرله پسې لس کاله کوما کې پروت مېړه بېرته ژوند ته د راګرځېدو جوګه کړ. د سون هونګ شیا په نوم دا مېرمنه د چین په انهوی کې اوسی او مېړه یې په 2014 کال د زړه د حملې له امله کوما وروسته بیا تراوما حالت ته ولاړه چې دې په لس کلن خدمت او پالنه بیرته په خپلو پښو د درېدو جوګه کړ. په ټولنیزو رسنیو د دغې جوړې د مینې او وفا خبره شوې ویډیو ښیي چې مېرمن هونګ شیا خپل روخ شوي خاوند ته د تیرو لسو کالو د سختیو کیسه کوي او دواړه ورته ژاړي. مېرمن هونګ شیا چې د وفا په اړه تیرو لسو کالو کې ګڼ راپورونه هم جوړ شوي وایي که څه هم دغه حالت ډېر ستړی کوونکی و خو اوس خوشحاله ده چې بیرته یې خپله کورنۍ تکمیل کړه. او په سمندر کې مصنوعي جزیره جوړول خو ډیر شول، مګر مالدیپ اوس د سمندر په سینه د زل د لامبو وهون کې شل زره کسیس خار د جوړولو او آبادولو کارونه په چټکۍ روان کړي دي. دا به د مالدیپ له پلازمینې لس دقیقې ایسته بحر الهند کې آبادیدونکي د 5000 کورونو خار وي چې د ډنمارکي واټر سټوډیوز کمپنۍ په لاس جوړیږي او چارې به یې په 2020 کې بشپړې شي، مګر سر له راتلونکي کاله ورته کھړی ورپېلیدونکي دي. مالدیپ چې دا مهال 1200 ټاپوګان لري، په اړه ساينس پوهانو ویره خودلې چې دا هیواد به ډیره برخه دروانې پیړۍ تر پایه اوبو کې ډوب شي، خو دا به په اوبو د پاسه ولاړ لومړنی ښار وي چې که د سمندر د اوبو سطح هر څومره لوړ هم شي له ډوبېدو نه به بچ وي. دا ښار به لمریزه برېښنا ولري، موټرې به پکې نه وي، د هوا د یخولو لپاره به یې د سمندر د تل یخو اوبو څخه استفاده کیږي او ترانسپورټ به پکې په کښتیو، بایسکل او برقي سکوټرونو باندې کیږي. او خواته امریکا وای په مصنوعي ځیرکتیا سمباله داسې جنگي الوتکې جوړ کړې چې د الوتکو په ځانګړي تاکتیکي ډاک فایټ کې د هدف د تحلیل دقت او وشتلو په برخه کې له انسانانو هم لمبر جوړ. امریکا وای نوې الوتکې ارزیابي کړې ده او په یو ساعت کې 1500 مایل سفر یې کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا د لومړنیو پروګرامونو په کارولو یې د هوایي جګړې ټولو برخو کې له انسان نه زیاتې نمرې اخیستي. امریکا په دې ټکنالوژۍ سنبال زردانی الوتکې جوړې چې ټولې چارې به په 2028 کې بشپړې شي، خو بل خواله هم پوهان اندېښنه ښیي چې که مصنوعي ځیرکتیا ته د فیصلې قوت وسپارل شو نو د انسانانو راتلونکي بور سره تباه کوونکي حالت ته ورسي. او په همدې سره د نن و مورز هم دلته رانغاړم. هر اونۍ په و مورز کې له ما سید شینواري سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو له پاڼو او څپو مه هېروئ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم، د آزادی میلمه پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبرې کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي. له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنیو سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي. شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کمه سترګه کتل کیږي، د کار زمینه ورته برابره نه ده او خلک یې په ډول ډول نومونو یادوي. افغانستان پروګرام ته ښه راغلاست. نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري؟
معلولین بیچارهګان په دې ورځ ډېر سخت مشته ګروان دي. دسه مې بینځو ګورم چې د شپې تایرانې د شپې ډوډۍ نه لري. بعضې معلولین مالیدلي دي چې کباړه دا د کباړ دوکانونه تېتلي دي، دا اوسه ډوډۍ هغسه د دای ټکولی دی. زما نږدې ډېر دوستان نږدې نږدې کاسه کې اچولی، ماشومانو ته قاشق شتری ورکړی دی. یا خو حقوق پوره معاش مونږ ته نه ورکوي. مخکې مونږ ته د کال 6000 افغانۍ راکوله. زمونږ ژوند ډېر ښه ژوند و مخکې، او اوس چې دی هر معلول ډېر معلولین د شپې اوږي سمولي، ډېر معلولین د شپې اوږي سمولي، ډوډۍ نه لري. ولا پوه شو تش اوبو یو ګیلاس اوبو بل ورځ چې مونږ یو معلول ما ته زنګ ووهله، له پوه شو وای ورور وای ما وای لس روپۍ ما ته راکړه چې زه وچه ډوډۍ واخلم، زه خپل ماشومانو ته وټه کوم چې دا مر کوم. دومره مشکلات کې وو. نو که چېرې دغه مونږ ته حقوق مخکې کال 6000 راکوله، د کال 6000 افغانۍ مونږ ته راکوله، دا به زمونږ د کال 10000 به زمونږ مصرف کېدله، 10000 به مونږ ته پاتې کېدله. اوس چې دی مونږ ته د کال ډېر خلکو ته ټاکلي دي، 6000 2000 8000 15500 دغه څنګه رنگ دي. زمونږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې، په دې شرایط کې بالکل مونږ حقوق نه لرو. پوه شوې؟
بلې افغان صاحب، په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم دې ته ورته شکایتونه درلودل. کله چې اوسنیو چارواکو ته تاسو ورځئ د خپلو حقونو یا د خپلو هغه ټاکل شوو ماشینو د ورکړې دپاره، تاسو ته څه وایي؟ یعنې پیسې نشته که د دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړي دي که نور څه درته وایي؟
مونږ ته مونږ سره د مور او د مېرې چلن کوي. مونږ سره مونږ ته وایي چې تاسو شل کاله خوړلی دی، تاسو نور دی پلورا نه شئ. مونږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړی دی. مونږ ته معاش نه ورکوي په ټیم باندې. خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لک په شل زره معاش ورکوي، او مونږ ته پنځه دېرش زره، څلور دېرش زره، دوه دېرش زره، اتلس زره، دغسې مونږ ته معاشونه ټاکلي دي. په دې باندې زمونږ د کال چارو پرده نه کېږي. ټیم سره ما ته د کال را کړی دی، هغه پوه شو ما د کور کښې را ورکړله. همدا بلې برق را باندې پاتې ده، شاروالي پاتې ده. هر وخت ما پسې شاروالي منډې وکړي، بل هم را منډې وکړي. خو مایبین ډېر سخت مشته ګروان دي په ننګرهار کښې. زه خپله ګورم او ګرځم، ډېر دا ننګرهاریان ټول معلولین مې دوستان هم دي. نو مونږ ډېر سخت مشکلاتو کښې یو محترمه.
افغان صاحب، په تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدله چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یوه فیصدي لري چې باید دوی په دندو وګماري. اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوئ، د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي؟
اوس خو مونږ ته مونږ ته خو څوک مونږ نه مني او نه پرېږدي. پوه شوې؟ دا چې د دوی خو خبرې دي چې پوه شو مونږ معلول ته ما دغه کوو، هغه تېرې اداره کښې چې دی پوه شو زمونږ ډېر عزت او مونږ ته مونږ باندې به ټک کار نه کوله، مونږ به عزت کوله، مونږ ته به پوره حقوق را کوله، مونږ سره به کومکونه وای ورکول. مونږ به چې کله پیسې به د اختر به نږدې کېده، مونږ سره به چې پیسې نه وې، مونږ به دا ولایتي شورا ته به تللو. هغه مشران به مونږ ته ویل چې په خیر راغلی قهرمانانو، په خیر راغلی. بیا هر یو به چې کله وتلو، مونږ ته به پنځه زره څلور زره به جب کېږدله زمونږ د جب خرچه. دا خلک مونږ ته چېرته مونږ ته نه کار ورکوي او نه حقوق ورکوي پوه شوې؟ او هغه تېر تېر دغه کښې خو زمونږ ډېر عزت و، زمونږ ډېر قدر و پوه شوې؟ ډېر مونږ نازولو پوه شوې؟ دا خلک مونږ ته دومره نه ګوري، معلولینو ته قتل نه ګوري.
بل افغان صاحب، تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوئ؟ د کور مصارف په داسې حال کې چې په افغانستان کې ګراني هم په زیاتېدو ده.
دغه ورور بل ورځ راته پنځه زره ولېږلې، دا مې یو درې بوجۍ اوړه واغستله. مشکلات مې دغه دی دوه میاشتې پورې رفه شو، دې نه پلونو بیا مشته ګروان کېږم. ډېر سخت دغه دی، لس شل شپې مونږ وږم تېر کړي دي، وږم تېر کړي دي پوه شوې؟ وچه ډوډۍ هم خوړلی ده، پاتې ټیم کښې وچه ډوډۍ هم نه دی پیدا شوی. هماغه هم داسې اوده شوي وو پوه شوې؟ دا درته په واقع وایم او په حقیقت وایم پوه شوې؟ مونږ داسې اوده شوي یو پوه شوې؟ نو دغه د تاسو د میډیا نه بله ورځ مونږ ته د تاسو مشران زنګ والوی، دغه چې تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کوي مال زما شوی، د تا شماره ورکړم، مال ورکړه ورته، پنځه زره راته ولېږله. پورې آباد بچی لوی، بیا درې بوجۍ اوړه مې واغستل، سره اوړه مې واغستل، بوجۍ پنځلس سوه روپۍ، څوارلس نیم سوه. نو دغه یو میاشت او نیم میاشت دوه میاشتې مې ګزاره کېږي. مال د خدای نهخه ماشومان مې دي پوه شوې؟ دا بېچارهګان نه سپلایر لري نه بوټان لري. دا د جوړ خلک پوه شوې؟ بوټان هم لري، سپلای هم لري. هغوی خو پلار هم څوک لاس ګاډي ګرځېږي، څوک یو رقم، څوک بل رقم، یا یو کاربار ته خو پک پیدا کېږي. مونږ معلولین زمونږ په دې ننګرهار کښې چې دی ماشومان ټول زمونږ نه بوټان لري، نه کالي لري، نه بنیان لري، هېڅ شی هم نه لري پوه شوې؟ نه خولۍ لري پوه شوې؟ نه هغه د کور ژوند هم صحیح دی. او هغه یو یو دغه ډوډۍ اوړه چې پخو کور کښې په تنور کښې، هغه هم داسې ډېرانونه نه پلاستیکونه جمعو، هغې باندې ډوډۍ پخو، ټول کورنۍ زما ټوخی نیولی دی پوه شوې؟ دغسې مشکلات سره مخ شوی یم. دا پلاستیکو باندې، دا پمپرو باندې، دغسې د دې باندې مونږ دا تنور ګرمو، زما ماشومان ټول پوه شو مشکلاتو سره مخ شوی دی، ټوخی نیولی دی پوه شوې؟ اوس هغه بله دغه نو پیسې نه شته چې دا دوا و. دغسې مشکلاتونه دي. او جمهوریت کښې چې دی هغې کښې بیا زمونږ معاش پوره و. نانبایي والا ته مې هم د میاشتې یو نیم زره ورکولې، پنځوس روپۍ به ډوډۍ پخوله دوره. خو زمونږ ډېر ډېر مشکلات رفه و جمهوریت کښې، دې کښې نه شته پوه شوې محترمه.
افغان صاحب، په افغانستان کښې په لسګونو زره څه چې په سلګونو زره کسان معلول یا هم معیوب دي، آیا ټول په همدغسې سختو شرایطو کښې ژوند کوي که د ځینو کسانو ژوند بهتره دی؟
ټول 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 ننګرهاریان ما ته معلوم دي ټول. ما ته زه تاسو ته ډېر احترام لرم او هغه ما ته ډېر احترام لري، هغه خلک معلولین د ننګرهار او د نور ولایتونو نه هم. زه د شپې چې غږ جګوم د نور ولایتونو نه هم، دا څلور دېرش ولایتونه هم زما ډېر عزت کوي پوه شوې؟ زما ډېر قدر کوي، زما ما ته هر شپې سلامونه وایي، په هر برنامه کښې ما ته سلامونه وایي. زه ټول ما نه خوشحال دي او زه د معلولینو خو ټول مونږته ګروان دي. که د نور چې ننګرهار کښې دومره مشکل دی، نو نور ولایتونو کښې هم همدغه حالات دی. داسې نه چې ځان ته په ننګرهار کښې دی، یو دفعه اوس چې کړلو دغه یې کړلو بیومیټریک یې کړلو، مونږ ما ته درې زره معاش وټاکله. ما ته ویل چې ته مال قاري صاحب مختارمه مال زه خو دواړه خونه مهیب یم. وایي نه، تا دا یو خپه دی وایي، ته د دروغو نه وایي صافې کښې، یو خپې نه هم په زوره ساه لرې کېږي. بیسه بیا ما ته د میاشتې درې زره یې وټاکله، خپل د کسانو د میاشتې پنځه زره یې وټاکله. هغه ته د کال 7000 ورکې مونږ ته د کال 10000 ورکې 3000 مونږ ته وټاکله پوهځي نو ما ورته چې قریب زدواړو خونه هغه د زما بیومټریک موکللار شه کار اخلاص او اوس بیا مونږ راغو خاطر مونږ بیا راغواړي وای چې مونږ تاسو د سر نه ګورو بیا وای تاسو د سر نه بیومټریک او پوهځي نو دا دریم دفعه چې مونږ سره دا دغه کیږي دا بیومټریک کیږي او چې ولې بوته ولګې دا بیا چې وه تلکات دراکړه نو بس هماغه شو کنه اوس بیا مونږ راغواړي بیا مونږ ته زمونږ دغه کوي مونږ ته بیا مونږ ته بیروا کړو بیا څوک ولایته ولسوالونه کرا ورکوي کرا نه لري یو بل چپلار نه پخپو راغلی و وایي د شپې 3 بجې مې حرکت کړی و وایي پوه شو 5 بجې زه د ننګرهار مایبینو ریاست ته راورسېدلم وایي پیسې را سره نه وي وایي د شپې راته زنګ وهلی و چې راشه چې تا مونږ بیا چې کوو د سر نه.
بلې افغان صاحب، تاسو خو خپله ټولنه هم لري، په دغه ټولنه کې په خپلو کې سره راټولېږئ، پر خپلو ستونزو بحث کوي؟
مخکې مونږ اتحادیه درلیدل همدې مایبینو ریاست کې مونږ اتحادیه درلیدل بل ورځ یو داسې یو سړی راغی یو یو نیم میاشت مخکې یو تورکی سړی راغی مونږ ناستلو مونږ اتحادیه وه دلته مونږ ناست یو سړی راغی مونږ ته سلام واچول مونږ ول وعلیکم سلام خیر راغلی قاري صاحب محترمه و خیر اوسې وایي تاسو چې دغلته پراته سئ وایي تاسو د تاسو څوک پوښتنه کوي که نه کوي نو مونږ ورته وویل چې زمونږ څوک پوښتنه نه کوي مونږ وایي ولې مال دغسې د دننه مایبینو ریاست کې مال مونږ دې پلو پراته یو پلو ریاست دی مال مونږ ته کومک مومک نه ورکوي پوه شوې مونږ سره د مور د مری چلن کوي هغه چپل ولاړو هغه عمر اجتماعي رئیس هغه ته وویل چې ولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کې نه نیسئ خو دا هم افغانان دي که نه پنجابیان خو دي دا هم د افغانستان دي که نه هغه بس چې هغه سړی چې لاړو هغه ول هغه د استخبارات سړی و هغه چې بیا ریاست نه وتی و بیا دغه دی چې عمر اجتماعي رئیس راغی مونږ ته وویل چې تاسو ولې دا شیطاني کړی دی بیا زمونږ اتحادیه هم هغه جینې وشړلو اوس مونږ ټیټ پتره کړي اوس موبایل کې مونږ د شپې او بل سره تماسونه ایسو چې د تا ژوند څنګه دی که ما کرې ډوډۍ زیاتې زه ورته په بایسیکل کښې وړوړم کور ته که زما کرې نه هغه ما ته راوړي نو دغسې یو بل لاسنیوی کوو خو اوس دغه شپې ورځ کښې اوس لاسنیوی نه هم پاتې یو پوه شوې ډېر مایبین زمونږ وږي دي پوه شوې د شپې وږي سې ملي بچو سره نو دغه مشکل مونږ ډېر سخت.
بلې افغان صاحب، د سره صلیب په ګډون ځینې غیر دولتي نړیوالې مؤسسې هم د معلولو کسانو د لاسنیوي دپاره ځینې پروګرامونه لري، د هغوی د خوا ستاسو سره تماسونه سته یا د مرستو کومه ژمنه تاسو ترلاسه کړې ده؟
مونږ ته غیر دولتي دوه دفعې کار راکړی دی، یو دفعه 10 میاشتې مواد واخیستل، یو دفعه شپږ میاشتې واخیسته، بس نور مونږ سره مؤسسې لاره نه وښي. موسسې والا مونږ ته وایي چې تاسو کتابچې لرئ د معلولینو کتابچې لرئ زه خپله اول دغه یو خو سره سلیم دی هغه خو دا قالبونه جوړوي د خپې هغه نه 3 میاشتې ته تللی یم څو دفعې خپله نو ما ته یې ویلی دی چې زه وروره تاسو کتابچې لرئ تاسو سره مونږ کومک نه کوو تاسو د مایبینو کتابچې لرئ تاسو د کال معاش اخلئ نو ما ورته وویل چې قاري صاحب محترم اوس زمونږ دومره معاش نه دی هغه خو زمونږ هغې باندې زمونږ ګزاره نه کېږي هغه مونږ کور کې را ورکړو که هغه مونږ دواخانې والا ته ورکړو که هغه مونږ چای او بوره غوړي واخلو دا مونږ کم سر ته ورسو دا 10000 روپۍ مال زه ته مایوب او زه جوړ سړی مال زه تا ته د کال 10000 ورکوم ته دومره نرې ته خپل دا د کور خرچه مکمل خلاص کړه په دې 10000 روپۍ باندې د کال چې تا ته معلوم شي وایي زه وایزان ویسي ځئ مونږ ته وایزان اوسې ویسي ځئ مونږ ته دغسې خبرې کوي.
بلې افغان صاحب، معلول کسان که وغواړي چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکوي، آیا دوی کولی سي چې هماغه د اوسنیو غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي؟
زمونږ ډېر مایبین پوهنتون پاس کړی دی، ډېر معلولین زمونږ ډاکتران ډاکټرې ته دغه جوړه کړی دی، څوک یې نه نیسي څوک یې نه نیسي دا دا مستیغان وایي مګر عملي نشته، دا عملي نشته. ننګرهار ما ته مکمل معلوم دی، آینه په آینه معلوم دی، زه خپله ولایت نه شل دقیقې شل قدمه دا قومندانې امنیه قومندانې سره زما کور دی، دومره ترېنه لرې یم نو داسې پوه شو. ننګرهاریان ما ته ټول معلوم دي، پوهنتون یې ویلی، هر شی مکمل اخلاص کړی دی، خو څوک وظیفه نه ورکوي ورسره دنده نه ورکوي پوه شو. دا خلک
کله چې دغسې وضعیت سره یو معلولیت لرونکی کس مخ کېږي څه احساس کوي؟
مایبین خو بس الله ته غونډه شو غونډه ورځ غونډه شپه الله ته جاړي نو الله هم پوه شي غږ واوري نو دا خلک زمونږ غږ ستوري دا دې خلک مونږ سره مونږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ کړي وو. زمونږ داسې مایبین دي چې خپل اولاد خرڅوي. یا بله ورځ ما ته وویلله د افغان صاحب دا زمونږ غږ دغه که چې دغه ازادي راډیو د خوانه وه چې دغه زه دغسې فلاني سړی دی خو زما وایي لمبره مې لان که زه خپل یو ماشوم خرڅومه زه ډېر سخت مشکلاتو سره یم او د وینې چربې ملارم دوام نه لارم پیسې نه لارم او دولس ماشومان مې دی ودا یو خرڅوم خپل دوا کوم خپل مشکلات را پکوما وای څنګه وکم زه خپل ماشوم چې مشکلات نه لري ته خپل ماشوم خپل جزره خرڅي خو مشکل سره مخ دي چې خپل ماشوم خرڅي او خپل مشکل را پکې نو ما ته ویل زما لمبر هم بیا اعلان کا هم زه دا کار مې ونه کوم زه خپل پی ډیر سختو درد دی دلم ډیر سخت خپه شلو ما پی
بله تاسو چې په ټولنه کې په دغه وضعیت کې ژوند کوي چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغه سي مایوسونکي شرایط وي څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې ورځني ژوند باندې
مشکل خو ډیر سخت بوجه مشکل لري مایې بین زه خپل خو ډیر مشکلات سره مخ شوې ما او ډیر مشکلات لرم نو زه خپل به دامه د ډیر خلکو ویل له خپل مې درته دردونه ویل له زه خپلم ډیر دردونه لرم او دواړه خونه فلج ما زما یو لورکی سینه او بغل ده نن شپه مو مورز ده باور وکوش چې یو روپانه څه چورته دوا واخلم کداغه ماشوم ته زه او درې ورځې دوا وانه خلم دا ماشوم شاید فاميلي دغه شي ځان جنو دغه کې جنو به لپوشي نو ډاکټران مونږ سره قرضې نه کوي ډاکټران ته زو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کو څنګه مېږي مونږ تاسو سره قرض نه کوو تاسو مختماج درلې د لمن تماش را کوله اوس تاسو مونږ ته چی شي را کوي یو بوتل شربت مونږ باندې ته بار نه لري پوشي ډاکټران هم پوشي مونږ ته د کلی ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال ته بار درلې دلا اوس ما باندې نه لري وای مخکې د بندلې هغه سره اوس پیسې سره نه شول چی شي واخله
bale تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي کله چې په ژوند کې هيله امید نوی خو ژوند ډیر تریخي ژوند تاسو خو به اتمن دی وی هلی یا په یو امید باندې ژوند کوي به ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یو شرطونکې د پاره
زله مې سابای په دغه کې چې کور الله ته ګورو ما کور نه وځه ما ساکل اخلم دا غونډه کوڅه خار بازار ګرځم خپل فام غلطو ما چې کور ته راشم بیا مې ماغه مشکلات بیا مشکله یو مشکل مې پیدا کړه دا بس غونډه ورځ غاخونه غاخ په غاخ وخمه دا غو مشکل مې پیدا کړه ده د تکلیف نو ډېر سخت مشکلات د کورنۍ مشکلات ډېر لارم پوه شي ګیره تل راته کور کې ده سینټر مور راته په کور کې ده یو موتا ضرور مې راته په کور کې ده موتا ضرور مې دغه ما شومان را باندې ما باندې مسره تلو پنځه بچیان دي مسکه پولیس کې اردو کې او هغه نه چې وظیفه ختم شو موتا شو هغه ما شومان په مونږ باندې دغه دي نه ما شومان مې خپل دي زه خپل ډیر سخه د کور مشکلات ډیر سخه لرم په ډیر مشکلات لرم
بل اکثره کسان ډیر قوی وي په دغه حالاتو کې د ژوند ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغه سخت شرایط په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډیر بریالي وي که مایوسون کې حالت کې له حالات سره مخامخ کېدل
مغږ جګه خپل منډه چړې کو پوښي نو ډیر نور مې مشکلات سره ډیر سخت مشکلات سره موږ مخې نو ډیر اندازې نه مې پوښ
بل افغان صاحب تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړ چې څنګه دوړ په شی مو د لاس اور کړی
تر خو د لسوالې تسلل ما تذکیره می جوړول یو تو کال مخه بل تر روانه مم د سره غاړه کې بس رکشا کې ناسو ما سرک د غاړه مې نو ولولو دا تخپیره ګونه راته دواړه وشکونه دواړه خپونه وصل دي
زنګنونه لاندې که زنګنونه پورته
لاندې نه بره وخلې ما بره
دا ماین په خونه یو ک په دې ورستوي کې البته چا ځای پر ځای کړیو
بس سره غاړه دې مینو نور نه پېږم چې وخت دا شوه او سو کال مخ کې شوه او په ما غورت کې شوه او کوم وخت او وخت ما ته معلوم نه ده
له څو کلو تیر دو ورست هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي
نه اوس کو تقریبا ډیر کلو نه اوس
شاوخوا څو کال بکیږي
اتلس کال کیږي
او خپل څو کلن یست
خپل دو سال کال
bale افغان صاحب یو واستون ز په افغانستان کې په ټولنه کې دا چې خلک البته ځینی کسان معلولو کسانو ته ډول ډول نمونه کاروي دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تیر دو سره حل د کوسم خلک دغه یو ډول بل ډول نمونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته
او څو ورته ګورایو څو ورته یو شی وایي څو ورته بل شی وایي دا غلط غلطونه ډیر شته په انګرار کې خو مګر هم مشکلات خو ما درته وویل چې ما چې معیف شولې بیا هغه نوم درته څوک نه اخلي څوک درته ګوډ وایو څوک درته چارپای وایو رنګارنګ نومونه خلک در باندې خلک ایږدي زمونږ خپل افغانان لکه دا نه وایي چې دا الله تعالی ته نه دغه خپی اخیستی دی او دغه مشکل یې ورته مخکې کړی الله تعالی ماشومان خو اخلي واخلي دا غټ خلک یې هم ورته اخلي
بلې مخکې مې چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي څه وایست هغو کسانو ته چې دغسې ناوړه الفاظ د دوی دپاره کاروي چې هغوی څه باید وکړي خصوصا میندو او پلرونو ته ستاسو وینا څه ده
مخکې خو دغه اوس خو طالبانو چارواکي څومره د مخکې ویل کوم معیب ته غلط الفاظ یې وکړ چا یا ګوډې ورته وویل یا یو رقم غلط نه مې ورته واغستله وایي دا د محکمې ته دې راشي پیشنهاد دې وکړي دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي هغه سړی به بندي شي چا ورته غلط نوم واغسته مګر هم هغسې نه دی هغسې زه خپله زمونږ دوستان څو بار تللي دي محکمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډې نو چې درته وایي خو ګوډې که نه نو سې ورته داسې ویلی دی هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خفه او خفګان ته را
اوس تاسو غوښتنه له میندو پلارونو څه ده چې خپلو ماشومانو ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولی سي څه ورته ووایي
بس دا دې ورته ووایي چې که یو سړی معلول دی الله تعالی ته نخفي اخیستی دي تاسو ورته کاکا ووایي ماما ووایي نو دغسې ښه الفاظ دي وکړي پوه شي بد الفاظ دي نه کړي دا مشران دي ورته د کور تعلیمي ورکړي پوه شي چې معیب ته کاکا ووایي ماما ووایي هغې نه خو الله تعالی نخفي اخیستی پوه شي بنده خو نه دی تېنه اخیستی خو بس دغه سې د میچې ټوکې ورته دغه زمونږ ډېر ښه دغه دی مشران دي باید خپل کورنۍ ته دې وسیت دي خپل ماشومانو ته د تربیه او تعلیم ورکړي نو خو اوس دومره تربیه او تعلیم هم نشته ټول ماشومان مکتبونو ته هم نه ځي ټول همدغه اوزګار دي کوڅو کې ګرځي را ګرځي پوه شي صحیح هغه معلمان هم ورته درس صحیح نه ورکوي نو دغسې اوس ټول ماشومان همدغسې ټول بد الفاظ کوي که مخکې هغه ښه هم و هغه هم اوس بد شوي دي
ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاسنیوي لپاره کوم اقدام کوي ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واسه یې ډېر څه کېږي آیا دوی رامخکې شوي دي
نه زمونږ چې کوم ځای کې اوسېږم هلته ټول غریبانان دي هلته خپل داسې خلک زه ګورم چې هغوی خپله شپې ته نه لري پوه شي نو هغه به ما سره څه کومک وکړي که نه هغوی خپله مشته ګروان دي پوه شي کوم ځای کې چې زه اوسېږم دغه د تاسو د میډیا د لارې نه همدغه یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اخیستی و هلته بېچاره ټیکسي چلوله دا ما سره په واټساپ د بل چا په واټساپ باندې تماس ونیوله نو هغې ما ته 5000 دغه راکړله زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشتې یو نیم میاشتې پورې رفع کړله زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم زما کورنۍ هم ورته دعاګانې کوي نور دلته موږ سره څوک مرستې نه کوي او نه څوک ورکوي په افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي او چې دغه پاسپورټونه شروع شوي دي ټول خلک په تیښته کې دي پاسپورټونه جوړوي ځان وباسي که مالداره خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړوي ټول مالداران جوړوي تیښتي $1000 یا بل ورځ کور ورکړله لاړو وتښتېده لاړو په تیاره کې کېناستله ټول کورنۍ سره لاړو همدې افغانستان نه تیاره جیګه شو $1000 یې ورکړی ورته
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی سي په خپله په پښو ودرېږي
نه ورکوي ورته ما نه ورکوي ورته کار نه ورکوي بالکل نه ورکوي
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وسی
بس خو موږ هم د افغانستان بچیان یو د افغانستان معلولین یو پوه شئ موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی او دغه مشرانو باندې غږ کوو مونږ چې مؤمنین باندې غږ کوو مولا عبت الله باندې غږ کوو چې دغه څلور دېرش ولایتونه معلولین دي شهیدانو کورنۍ دي که د تاسو دي که د جمهوریت دي د دغه خلک دې لاسنیوی وکړي او د دغه خلک دې عزت وکړي پوه شي دغه خلکو ته دې اوس ویلچرې ورکړي داسې معلولین مونږ لیدلي دي او سامان افغانستان کې نه راځي کومک څوک نه کوي ویلچرې نه لري ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي بېچارهګان بس کالي په خټو لړلې پوه شي مخکې کومکونه کول ویلچرې راتللې سایکلې راتللې کومکونه کېدل اوس څوک نه ورکوي پوه شي نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی بېخي جدي واوري چې دغه معلولین سره دې لږ دا خپل ادارو ته دې ووایي چې دوی سره دې لږ ښه رویه وکړي او دوی ته دې ښایسته ماشونه وټاکي چې مونږ تاسو ته دعاګانې وکړو ما منګ هم بیا تاسو سره لاس لاس په لاس تاسو ته ورکو چې منګ یو سړی چې منګ په لاس کې یو سړی چې منګ ته یو ځل جان وایو منګ ورته سل ځان سل دفعه جان ورته وایو نو دوی منګ ته یو دفعه هم جان نه وایو نو منګ به دې نه څنګه خوشحاله اوسېږو.
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته، د زړه حال مو را سره شریک کړه، پر خپل ستونزو مو خبرې وکړې، دغه راز مو خپل سپارښتنې له نورو سره شریک کړې. مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای.
خوشاله اوسې. ټول افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام، په دوه الله سلام.
د ازادي میلمه